مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرکت لري د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر برید وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را وشم د خبرونه میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لالاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایم ولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هر کله کوم عبدالت په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هر کله کوم ګران سپ څه فکر کوي چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب، اول خو اجازه راکړئ تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. را به سودی پښتني جواب ته هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کې چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبي کړی دی او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبي لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاوم لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دی هغه ماته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشفی راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د یو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه معلفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړي دي او لکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ وایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندیشنو احتمال له پاکستانه کیدای شي، دغه صحیح خبره ده. دا ولې؟ دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوریا القاعده، داعش مثلا په خپل لشکری جنگوي، سپاهي صحابه، لشکری مجاهدین، دغه سی ټی ټی پی، دا ټول او دغه سنوري.
ګران صاحب مننه. همدغه ټیکې ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي. له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی، نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ وړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دي په خیبر پښتونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوی ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ، نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخ ته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ له وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو، نو
یعنی لوی تشویش داعش ته،
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش ته.
خو دلته یو سوال ده، داعش ته تشویش ته دا بل ګران صاحب څه خبر؟ ګران صاحب، د داعش ته تشویش ته یوه خواته چې ګورو، په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولیدې انتقاد ګوته باید ونیول شي.
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره ده، د سیما خپل یو څه وخت مخ کې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تاریخي طالبان پاکستان چې ورته وایي، د هغوی یو نماینده و، هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو، او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا ده چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي، شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي، او دلته داسې یو بهانه جوړه کی یا بهانه میډیا ته او ضمناً امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو، او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما په خپله پروسه شکال د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ، او ما دغه سفر تعقیب کړی و. هغه په واشنگټن کې و، بیا له غځې ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سنت کوم یا د سنترل کمانډ مرکز دی، او قومندان یې هم جنرال کوری لاله. لغه سره ملاقات وکاو، یغه ته یو وړاندیز وکاو چې تاسو اول به موږ او تاسو دلته د ډیورنډ دی فرضي کرشي، شاوخوا پوځي تمرینات وکاو، ګډ تمرینات وکاو چې دغه په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول، او د دغه کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو. بل دا دی چې په خپل دوی هغوی ته وویلي چې موږ تر تعدید لاندې وو، په درابن کې حمله وکوله، دغسې په بنو کې حمله وکوله، د پوځي مرکز په مهماتو باندې. دا دې لپاره چې دوی وښيي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو، او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې تر لاسه کړي.
ګران صاحب او بخشي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونه دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر تر لاسه کړي دي، خو ګومان کوم یو سلو پنځوس میلیارډ ډالر دی، یا چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګرۍ په ضد باندې، نو هغه د پوج یا د اسټیبلشمنټ لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې هلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، ښکاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران نه راځي، انویسټمنټ به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسونو ته رسېدلې. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، اوس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دی، پوستا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرزت باندې. خو که دغه ته موږ راشو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریج شو په جون جولای میاشتو کې، په هغه کې څه باندې سل کسان وژل شو، څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي او څه باندې سل هغه جوبل شوي وو، د هغې زموري هم داعش اخیستی وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي، د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کتو، نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کم منلې وا غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په دستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رایټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي. او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي، او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
اندیشنو یو ورخ هم دغه دی. ګراتسپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم، او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي، نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتې شي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکي ده. د آصف تورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې، د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان ویل چې داعش یا پخپل تراګر دی او د پاکستان پوز دی وی سکی دو مخونه دی لبلی خو دا سید دا اندیشنی موجود دی دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبر دا دی چې دا تراګر چې دی دی ته اشاره سوی دی مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یو حمله وسو تراګریزه حمله په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی بل خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده ولې د تراګرو په ضد باندې په حق لباندې او همدارنګه د تروریزم په حق لباندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو دی په خپله دا تورونه لګی په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوست په قید کې دی او تیر ورځ پوست دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري موږ نیولي دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده دا هغوی دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د په افغانستان کې دغه حالت روان دی په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده او دغه وخت پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګورئ چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوز او د پاکستان همدغه پوزي استخبارات آیسای انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوستي دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو دا زه دقیق اسناد لرم او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر او هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیسته ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه ګران صاحب او بخشه دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونل استل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداري د اوسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خوا ته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، $800 میلیونه به هر کال ورکول، هغه یې بندې کړي دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د برید یو ترا چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپور څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. د سنسي فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 60 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګې دي، هغوی سره چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کېدی د رپورټ دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپله باندې زموږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوز قربانۍ نه ورکوي. دا د دې کې د که تاسو وګورئ نو پرې دورسته کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوز باندې شوي،
خصوصا په پوز باندې. پخوا به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوز هغوی هم په نخښه کې، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې دی. له خطرې چې دا بحث یو ډول راغون کو ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی و څه وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو هلته له خپلو خپلوانو سره له خپلو
خیر اوس دغه راپورونه خو نه یې تایید شوي کنه
لیدنې کتنې
کوي ګران صاحب، دغه راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه ازادي راډیو نه تاییدولی چې فلانه هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده شوی ده. مهاجرین تر 15 کډې افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستلې دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي. اول ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره شي اړیکې ولري، تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بله دا ده
محبوب بخشي دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تایید ولې چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو، د کوټ شورا ولا د پېښور شورا ولا او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوي دي، هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک زیا پرو زیا دي، څوک دغه باقیات را مخ ته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیالي په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو، سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالې چې دوی سره یو ځل ته کې. نو د سیم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده، کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
ته رسېدلی ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیږي چې د انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، د مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره ده چې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي. او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې ده.
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کومه، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په دې اخر کې ستاسو نظر واخلم. د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، له ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې همدغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیره دي. د ترکیې له وداسې لوی کلي نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو له سلو کالو راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې له دې وروسته به د ګوګل ځانګړي اے آی ماډل د انسان د ټوخي او پرنجي له ارزونې وروسته د هر ډول تنفسي ناروغیو تشخیص کوي. نور ډېر مسایل هم شته خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو مهم ټکي. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړې قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم منه کړه، ګڼې لوبې هم منه او حتی د ښځو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکې پاره ولي.
نو موږ نشو کولای چې په دغسې اسلامي چاپېریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظام وي، موږ بس د خلکو په غوښتنه باندې هغه ستر سره کوو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی، که د شریعت تخوا اجازه یې که نه.
چلنج ورکوم را د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې در سره بحث وکړي، که چېرته ده را څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل دغه کوم هغه چې زما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوو.
تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ خلاصېږي؟
مشروع حکومت نه دی، نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګري ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان دیر کلک خوری ورکری دی امریکایانو تا او دا خورزه که دوی ورکری دوی پویجی چی حکمت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور وردونه دا طول مدل هست از یکم موش تاسی دلی تیجازه ورکو چه اقدر امریکایان خلاف حرکت تو.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات. یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. بیا هم سړی مشي. تیر ونی د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونو پراخ خبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپل سرزوري ده چې پر انجنونو او خزوې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خوندانو د طالبانو لابیګران ملامت کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړي چې د انجنونو تعلیم ته اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل زد او اقداماتو له لمنې بل اخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعده ورکړې وې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره خزیره ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم نه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کیدلی. زه دغه سړی ته ستاسي د چینل د لارې څخه، ستاسي د همدغه مرکې د لارې څخه چیلنج ورکوم. رادیسی په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بحث وکي، که چیرته در څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل د دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د خوزو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چیرته دی زما دا چیلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوی فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلی او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې نه تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتوبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډېدله. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپله ډېره ښه پرېکړه کړې ده هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپله پرېکړه کوي.
د طالبانو د 2020 کال له اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولې لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد ده چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بله خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورد بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بله غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون په اړه چې ګڼې وړې او لویې مشهورې لوبې یې منع کړي په ښځو یې بندیزونه زیات کړي او خپلو محتسبینو ته یې په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقیف محاکمې او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال غبرګونونه هم پرې تند شوي اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې پرېکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا عالي کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې او وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوځي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماري ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخته کړي. خو کابل لپاره د یوناما مشرې میرمن اوتومبای وه چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسېدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی. سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. که له ستاسو وینې دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنې د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما په اند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقې په رڼا کې جوړ شوی، پر هیچ چا له اسلام پورته محدودیت نه وضع کوي. خو د هغه مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
تفیز کردن هدف و مسئولیت نظام اسلامی هست. آنها کجا جای ندارند، اونها رد میگرند، اونها میگن چرا شما تنفیذ نظام اسلامی را میکنید؟ شما کی هستید که در باره نظام اسلامی فیصله میکنید؟
د انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خنوس ویلې وبخي، په دغه اعلان سوي پانه کې راغلی ده الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅ څوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ درېمه مسله چې دی د ښځو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلي دي چې د ښځې غږ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته د غبی بی عائشه چې 4000 حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیری کی، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذی کی. کله چې حکومت مشروع نوي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه تعینه کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکمه ډله خپله مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پي وسلوالو د ساتلو د تورونو نه وروسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې، یو حکومت یې په ښکاره ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلي. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه 200 امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموش او زموش د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو لخوا اطلاع نه وي ورکول سوې او دومره دقیق اطلاع دوی زواهري نه سوای ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعده سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري په وویشته که نورې ترهګري ډلې هم شتون ولري هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ یې ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور ودونه، دا ټول مو د لاسه ځي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالډ ټرمپ بیا د کابل هوایي ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامته کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیه په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغه پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ټرمپ د تېرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ټرمپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي، په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ټرمپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ټرمپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ټرمپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوڅ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوڅانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټي نښلوونکي د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوڅانو په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالي ډلګۍ بیا خبرداری ورکړی چې د ماهل بلوچ په نوم یوې پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیله کمپ کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یولس ساعت عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازم استحکام نظامي عملیاتو بودیجه 40 میلیارده کلداری نور هم لوړه کړي، او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچانو بیا ځواب کې ویلي د 70 کالو نه تاسو له بلوچانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کومه جګړه، څومره مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ که لاغنه زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغانم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوڅانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدسې جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی افغانستان کې د پخوانی ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي، او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. دا جنگي الوتکه او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولې و چې طالبانو ته پلاس ورنشي او د وخت پر رسیدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړي شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبانو یې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخواني افغان پیلوټان ملامته کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورله غاړې وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې دې پیښه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وویشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراض یا ناسته نیولې وه، خو طالبانو راغلي او په زوره یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډز وویشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي، درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادۍ راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکرارېږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته یې سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وې چې په خپرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغات یې بولي، له هغې وروسته لاس په لاس شوې چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزا ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې 3 منی کاله یوې میړوخې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي حج ته استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي، خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر باچا د لټانو له کیسو راووځي، او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. د غیوادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډیر شابک ښکاري، خو سکال جون کې خبرې شوې نړیوالې سروې ښودلې چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري، او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوی چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي، او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د 2مه درجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په 3مه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکی فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستي او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټیکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي، چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې له لټانو مې خبر کړی نو راځئ له داسې کلي مهم خبر کوم چې له 100 کالو راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسیدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومیږي، چې حتی په دیوالونو او کنډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي.